السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته راغلي. د سات ډیره برخه د ژوند رنگونه ته ځانګړې شوې چې پرون ته ژوندې بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی ویلي د برښنا په برخه کې لس میلیارده ډالره پانګونه کوي. د لس زره میګاواټ برښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژۍ د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژۍ وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شوو سیمو ته ولاړ شي او د لس ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. معلومه نه ده چې دغه پروژې په کومو سیمو کې پلي کیږي، خو ویل شوي چې سرچینې یې باد اوبه او دغه راز د ډبرو سکاره دي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولډز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او که نه. هغه پرون جمعه فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وروستۍ ځلې 10 ورځې مخکې د خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولډز او میرمنه یې 86 کلنه باربی رینولډز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له 13 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وویل دغه جوړې ته قونسلي او له کورنۍ سره د اړیکو خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې دغه دوه کسان په ظاهره د هیڅ ډول رسمي تور پرته زندانیان دي چې مؤثر حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمکپوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز د ځمکې په تل کې 130 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د هندوکش غرونو شاوخوا سیمې په افغانستان کې وخت نا وخت زلزلو شاهدانې وي. او په روسیې د اوکراین د تېرې شپې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د روسیې پر 8 سیمو باندې 112 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. دفاع وزارت ویلي د هوایي دفاع سیستم یې د الوتکې نسکورې یا ویجاړې کړې دي. په روستوف، پنیزا او سمارا سیمو کې د غبریدونو 3 تنه وژلي، یو شمېر یې ټپیان کړي او ځینو سیمو کې اور لګېدنه هم شوې. نن سهار مهال د سمارا هوایي ډګر فعالیت هم په موقتي ډول وځنډول شو.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه. د ژوند رنگونه پروګرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي، او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلګي در سره کوي، او هم درنګ د دې سبب کیږي چې کورنۍ یا افراد سره لری شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګری پیدا کړي. د ملګرتیا داسې کمې لارې دي چې د دوام لپاره باید خلګي ولټوي، او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ باندې حساب وکړی شو داسې ملګری په ژوند کې پیدا کړو، او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدې سربېره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مایو که غواړئ چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپلې تجربې راته وایاست، زنګ وهلی شئ سټوډیو ته، او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ وهئ. له دې سبب بیرته زموږ همکاران څنګ ته راوهي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره ښې اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې یې څه دي په دې برخه کې. نن راسره په خپرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزه یو همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی زده کوونکی هریوادي وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي غورځنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به یې مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولی شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه اغلې سیال په سر کې تاسې ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي له هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعد تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا دا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی نو په دې معنی چې له اړیکو پرته دی نشي پیدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخی ماته زنګ راغی. نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسې وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنی 98% بد لوري ته لاړل، او هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خاړخت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یوه اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه قانون وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک د دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدارې دې سبب کېږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تېرې ورځ ما یو پودکاست اورېده د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالعه پر اساس باندې دغه وروستۍ ورقه مو له مخې چې خپره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسان یې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالمې وي، د هغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړې وه، په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي، خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو که دا خلک ښه وي، سالم وي، د دغې سروې پر بنسټ باندې هغوی دوه چنده د هغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا نشي کولی ښه ملګري پیدا کړي، ښه ژوند کوي، او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشحاله اوسي، یعنی ښې خاطرې، ښې تجربې له ځان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپل برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنې کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسو ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاد هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډېر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډېر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډېر ښه بادک سرکل لري د ملګرو پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جو د لوګو فشار
کمیږي. خو مقام صاحب پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډېر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېرې زیات دي، خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغسې یو ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي چې یو څوک موږ وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، چې که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ استاد خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنې ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې له نظر هم یو منفي کړنه ده. هیڅکله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو سره ډېر نږدې پاتې کیږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه څومره ملګري پېژنم، داسې خلک هم زه پېژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دغه ملګري په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه یې، چېرته به، یعنی اوس سره ملګري نه دي حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چا ته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغې چې مثلا صحیح یو انسان پېژندل، دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ور واچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکو، د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناختو لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسو ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي.
وروسته بله تاسو واورم چې تاسو ښه ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مه شوې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګري پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ کې رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوره، یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
ګیله یا حالت هر څه چې وي د هر یو لپاره مهمه ده چې لږ تر لږه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي ځکه زه چې کله ښوونځي ته اول شامله شوی وم نو ما هېڅوک هم هلته نه پېژندل. نو ډېره به خفه وم، بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړه شم. خورو پورو هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. لږې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه مونږ نشو کولی مور پلار ته وکړو یا خویندو وروڼو ته وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زمونږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې علت څه دی څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې. نو هغه وویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، هلته نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې یو نجلۍ ده نو ولې نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي، ورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې. هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د دنجونو د اړیکو په اړه کراته وایس، مثلا که چیرته مقام ځای صاحب د نارینه وو د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، یو کس مخکې لدې نه چې چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغې ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې مطالبینې دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر، که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولی شم که نه شم کولی، او مثلا کلم داسې شوي دي چې تا یو خبره خپل ښې ملګري ته کړې، د هغې بېرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی، او باید موږ فکر وکړو لکه تا چې وویل چې دا مالور یا حلال ور هم که څه هغه موږ له ډېره وخته پېژنو، خو بیا هم مهمه ده تر څو انسان وارزو چې دغه راسته تللی شي او که نه. یو خو د رازونو ویل دا خپله خطر نه دی، یو وار چې راځي نو باید راز پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رازونه یو بل ته سره وایي. نو له دې خبره نه ده چې رازونه تر ډېره له چا سره شریک شي، او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی، او هغه باید وارسو. ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلې شي او یا نه. نو زه که ووایم چې ما په ښوونځي کې اوو کالو کې یوازې یوه ملګری درلودله، همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم. له ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچولي.
مننه هریوا، کور ته ودان، بیرته تاسو ته راګرځم. مقام ځای صاحب، تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمې پاتې شولې، مال چې تاسو سره ته په دې اړه وایز چې ښه ملګری څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو اړیکې ته مو چې وخت ورکړی و، ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت، کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړیږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع، زحمت ورکول یو بل ته، کار کول یو بل ته شامل دي که نه؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی، والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درڅخه روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا تر ټولو ښه تعریف هم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي، او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله، او باور به تم دې تر کچې وي، یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې راستن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مې اتمن کومه ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغی، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي، او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې زمونږ د ملګرو ترمنځ وو او اوس هم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو، او زمونږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایي، زه به ستا نیمګړتیا وایم، او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې مونږ په خپل منځ کې درلوده. بیا به مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به مونږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ظروف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو مونږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به مونږ په میاشت کې حتمن یو دفعه کوو، او دا مونږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګروم یو بل ته ویل چې تاسو موږ تغییر کړی، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه درشه په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی، او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیاوې تاسو وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبرې چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نه یم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابر نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي، او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسې په باور باندې داسې یو کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطح کې نه چې مثلا ته توقع ترې لرې، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي، کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه زه فکر کوم تر ډېره پر دې پورې اړه لري، او د دې پروسې موده تر ډېره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکري بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي، بیا دوی دغه مرحلې ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي، البته د دواړو لورو د فکري بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي، ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي، او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي، او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لږ ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو، نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه سطحه کې ده او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده، او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
استاس په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړی کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نه کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نه کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډېر رټان دي، اما ماشومان دي، فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی، تر ډېره تاثیر نه لري. اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې امته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفي تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کم وي، دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي د دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده ده تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې سترېدل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوا کته سره ته وستاس په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلې ولکه دلای شي بس سره ملګرتیا وکړي؟
د انجلې چې کله له بل انجلې سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلې شي هغه ملګری ته وکتلې شي نو دا مهمه ده. او بله نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي، نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو نو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا کسم دا دغه څنګه نشته ملګرتیا کنجلې له حلق سره کولای شي، خو بیا هم کټولنې ته وکتلې شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هرې وو په ټوله کې کورنی جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې انجونی لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورته غیر ممکن ده، یا ډیر کم امکان لري چې ونجلې له حلق سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپل خوښه باندې وکولای شي د انتخاب لري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغوی به انجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپل خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي. او هغه انجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپل خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک واده ونه کړي د چا په خوښه یې وکړي. دا د هر چا ژوند دی، او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي چې زه بېخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړی او تېره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د پورور او پلار باندې دومره بانس کولای چې د غوی په خواخه جمع وکړو. تمن د غوی خواخه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جمع ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب، همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول چې هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېر ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي، ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری واکر دی ودان از موږ بل مل ما تاسو لري غرزنګ برغلی ده غرزنګ تم ستړی مشي پروگرام ته خیر راغلی. مندنه چلی مصرفیتونه سره دی وخت وي سچ پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو خپل ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویل شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. پکه ټولنیز اړیکو ته راشو، په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه کتلی، یا داسې واده ته نه متلل چې په هغه کې به ځلې جنگ نه شوی. په هر واده کې به یو جنگ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په هغه مخواده کې مکرا واخلی همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې، یا په داسې خوشحالۍ و کې، یا په جنجالونو کې مو حتماً باید یو یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټولو مېلمنو ته سلام، اوریدونکو ته تاسو سلامونه. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بحث دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې، یا که په موږ په هېوادونو په کچه وګورو، یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاه سره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي، اول به له اقتصادي اړخه تعریفوي چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښې ولټوي، نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنې به په پیسو جنجال وي، او په شتمنیو جنجال وي، او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنې دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي، یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي، او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا په مور او پلار ترمنځ دا اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې ډېر عمله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خلک فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې، ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغه اړیکو باندې هم منفي اغېز کولای شي. حتی د وروسته کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د روانپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوه ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره هواره کړي. یعنې دغه هغه مهم ټکی دی چې ډېر ځله خلک یې په اړیکو کې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ماته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بیس ته اړتیا لري چې خلک باید پاړه وږي، یو په اړه بحث وشي. تاسو کتلی
دې توګه تللو کې چې خلک په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي به خلک خبره هم اوري هغه خلک په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي خلک خبرې تم غوږنیسي خلک احترام هم ورته لري په کور کې هم تر کورونا سبب وي حتی د اولادونو تر نه سبب وي خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له خو لویږي یا مثلا ضعیف وي هغه نه څوک خبره اوري نه څوک غوږ ورته نیسي
وبخښه سره چې مزاحمت کوم که په افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو وقن لکه څنګه چې تاسو وایئ هم داسې ده خو که غربي نړۍ ته وګورو اروپایي هیوادونو ته وګورو امریکا ته وګورو بخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېره په اقتصادي مسایلو باندې ولاړې ځکه سره لدې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې کنجونې دي کالکان دي دوی ډېر ښه دي یعنی کولای شي په مالی لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي او د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی یعنی د نجلۍ لاس کې دی او د هلکم خو بیا مړې کې ډېرې پایدارې نه دي ته دې لڅه ده
دا خبره ده کنه کوم دغه اړیکې خو چې د خپل ذات کې سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي هلته چې اړیکې پکې دي هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله ده د ورځني مصرف مسله دغه د ټول ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي او ټول ورځ د خلک د سره مصرف سره مصرف ساتل شوی چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلي مطالعه کیږي چې د خلکو تم داسې تصور ورکړ شوی دی چې د ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي یا مثلا خوند اخیستل دي یا لذت دي یا مثلا هغه د خپلوي اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي د خپلوي اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي ځکه په غرب اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله ورې نه وکړه کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوی چې هغه د مور او پلار د زوی د مور او د لور او د مور د لور او د پلار ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې نه مطالعه کیږي چې دغه پکې کړی ده ځکه چې پنګاولي داسې سیستم رامنځته کړی دی چې کمور او پلار د کشکو رسکار ونه چې نو د خپل هم وګړي پات کیږي او نه هم وګړي پات کیږي د غړي کې چې څو کال مسلسل و پایي په مخ کې ولاړ شي د فرهنګي غچ ورته وایي کې چې ورته وایي خپل نو غړي کې چې ورته وایي د لپام ورځي کې بس یو وخت د ګال ته ورسېږي چې بجوند نه ځد د چې کله د کال پر کېږي د کال کله نه رخصت پر کېږي نو په بعد یو هیوا د چکر لپاره ولاړ شي هلته د غړي کې چې د پنګاولي سیستم د نره د نننه متاله کېږي زمونږ کله چې دا اوس پورې اګر پرمختللي پرلاته نه درسته له خزمون ته خوشاله یو کابلوګي سیستم لري هغه په خوانه سیستم لري چې لادل ته پنګولي اخلاق پنګولي اقتصاد ډیر پراخه دي دلته دخل ته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دي په اصطلاح کابلوي اخلاق دي چې مثلا د کورنۍ کمن ډیر د لوګي په دې په حال کې چې ما خپل خپلوان شتل لري او زین لرم هغه خو خپل لري زین لرم غاډي رسم خپل لري زین لرم هغه کور لري زین لرم حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کیږي دغه تضادونه هم د تر سره په خپل کې د احمایم اقتصادي دي او په نړۍ کې د ټول تیوري کې اړیکې چې ډیر تر څه متعلق کیږي د وسنه او چې کوم دغه څه خو دا تصور کې چې څنګه تاسو ورکه دل چې دا غدا په نړۍ کې ټول څونه چې دا غدي ټولنی څونه دي موږ یو بل اخلاق نه مراته وي احترام لري ځکه څونه دا په نړۍ کې ټول څونه کې تاسو مر هم وتیړې څومره هم باسو کې په لومړي قدم کې طبقاتي دي په لومړي قدم کې نانډول دي لومړي قدم کې اقتصادي دي یعنی په څه معنی معنی دا چې کله چې خلکو ترمنځ د غیر اقتصادي نانډول له امله څخه کېږي ټولنیز نانډول له امله څخه کېږي اړیکو کې د باور له امله کېږي تاسو په کتلې وي یو سړی په دې افغانستان یو سړی په پاکستان یو کله چې اقتصادي اړیکې سره ګډې وي سره شریکې وي مثلا ورته هم ډېر پاتې وي خو درکس کله یو کور کې دوه ورونه وي اقتصادي اړیکې سره سره ولر یو بل څه تخمن هم بدر سره وي چې
موږ څنګه چې دا خبرې وګدې نشي یعنی ساتي په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي کغه د خور او ورور کغه د مور او پلار کغه د هر چا ترمنځ ده
بالکل یو اقتصادي دی بل اقتصادي خلونه ورسره د غنور خلونه شروع کیږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي مثلا فرهنګي اخلاق دي هغه ورسره مثلا د کورنۍ اخلاق دي کله چې دا شروع کیږي خو په افغانستان کې څنګه دغه چې د دې سره حل کوي اقتصادي خلونه نه دی چې دا ټول مهم بحث دی پس په کتلې کې کله چې په افغانستان کې د نن د خدي او مرتر منځري کې خراب وي د خپل اقتصادي سندري د خدي چې کوم وخت لري په اقتصادي لحاظ هغه مرینه چې په وخت پر کوله خاوند چې خاوند په اقتصادي راستو خونوي ولاړ او کله چې هغه په اقتصادي اړخ په خو ولاړ نو خپل کورنۍ مېرمنه به څنګه په خو دروي دي وختونه به څنګه پوره کړي کله د مېرمنې وخت
ورځ ته ملګرتیا پړم غواړم لتاسي و پختم کچیرته په زموږ ټولنیزي اړیکې تر ډېره په اقتصادي او منافعو باندې ګټو باندې ولاړې وي په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو ترمنځ څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره مخ ملګری جوړیږو هغه به زموږ ګټې وي زموږ منافع به وي بختنه ده چې په ملګرتیا کې که د کورنۍ نه راووزو د دوو کسان ترمنځ که هغه هلک نجلۍ وي که هغه دو ملګري هلکان وي یا دوه نجونې وي په دې برخه کې دا پیسې دا منافع دا ګټې دومره مهمې دي
او دا د دې په مهمه پوښتنه ده د دې په مهمه کې د اشاره وکړه ګوره دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غندې نه فعالونه لري کنه چې هغه فعالونه په کوم هدف پورې مخته لري شي کله کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینه هم وي مثلا ځینې هلکان ځینې نجونې د کوم شاله په دې کې کله د پیسو اړیکې هم وي لري دي ورسره چې د خپل هغه محرومي غوښتنې اړیکې ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنې منل کېږي خبره څوک نه اوري پټلونه کې غوښتنې نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبري واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله تاسو هم کېږي چې یو څوک به پټلونه کې یو ارمن لري خدارمن پټلونه کې چا نه شي بلند کولای د خبر شته نشي کولای خو بل څه څوک پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غوړي کې هم شته خو دا غوړي چې د تر هغه لومړی ارخ چې ما متقدر ته شریک هغه کلی برخه دی یعنی دا په مجموع کې برخه دی دا غوړي چې ستاسو کوم ته اشاره کوي او ځینې برخې دا څه لري چې دا په ژوند کې پلکیږي دا په غرض کې هم شته په شر کې هم شته هر څه زړه ته نه کې په هر ګور کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا غوړي کې هم چې ما درته یادونه وکړه چې کوم څه پښتنه وکړه دا غوړي کې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورور قدمونه وسی ځکه چې لکه څنګه چې ورڅ کې د شي دا سړي کې راځي ولې چې ول څه سلام کلام مدري سلام کلام په هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي ډول بدل شي یو وخت کې لشي دا څنګه اړیکه خپل ګټه اقتصادي او خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي ولې کې تر ټولو ډېر اړیکې لمن د لاري حتی د هیوادونو په کچا د ټولنو تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنو تر کچا د کورنۍ ترمنځ د په دې خپل ملګرتیا او د کورنۍ ترمنځ د اړیکې هم چې لري د خرابې کې هغه اساس چې د په نړۍ کې چې مدالکې کې اقتصادي دي د نورو سره سره د دې مسلې هم چې د دې یو ډول یو خطر هم چې چې هغه د جزئي مسایل چې په پاره د خلک د لباس نه کوي کوي هم هغه خل باس کوي چې دا اول خلپامه غوځوي
مننه لاند کداره ته جواب کیږي چې د نور ملمانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج منم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړې کول لرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې او نیول شي هغه ته په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړخ تم پکې پام وکړو کو غړي څو ځان سره ملګری کړو یا دا په کورنۍ کې اړیکې خې وساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځه یوسو تر څو دا اړیکې سالمه پاتې شي
او د خبره ده چې د اړیکو تلل د سره یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا به کړ چې دا د مهم ټکی دی دغه اړیکې چې د ټینګیږي په دغه سره د څنګه هم سره متعلق کی د په چا هم ډېر د حکومت سره هم راوړي اشتا نظامونه هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره په دغه ترمنځ کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې کار شي خلکو ته د شخصي حریم په معلومات شي خلکو ته د چا د خبرې راستلو په معلومات شي د خلکو ته د احترام په اړه د درناوي په اړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چاته د خپل اسرو کار خور ترېدلو په اړه د ټول معلومات باید ورکړل شي مهمه خبره ده چې په دایري کو کې د یو چا مقابل د هم وسنجول شي د شخصي حریم په اړه هم شي هغه شخصیت هم په هم شي د کورنۍ دغه د تاریخي اړیکو ته د مشي دا سره مخکې ولر شي دا غو مسائل دي چې سره کول شي او مهال اړیکې هم یو چا سره ولري کله کله دا څه هم ممکن کاندې ورځې په خلکو کې چې په کله کې هره خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري یو څوک د شپتاوی اقالې ملګری وي مثلا سپینګيري وي بیا هم سره ملګری راځي خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي کې هم چا تسلیم هم دي دا په نړۍ کې ډېر کمی رامنځته کیږي، ډېرې جزئي اړیکې وي. یا دا شعر کې چې کله ناکله فکر کوي چې موږ له یو بل جدا شو نو څه به کوو، یعنې په کلو کې کله ناکله داسې په دې غرب په پرتله یا د لویدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو مې ترمنځ چې دغه اړیکه ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شوي. لکه دغه چې دلته د دواړه اړخونه یو بل سره د ګټې سمجول وي اوږدمهاله، که چې مېرمنه وایي چې زه د خپل مېړه نه جدا شم نو ما به څوک ساتي، یا به زه څه کوم؟ او مهنه وایي چې زه د خپل پیټ نه خپله شرم دی، دلته نوره اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اتیشي اړیکه لري. خو په لویدیځ کې به دا چل ته ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېل ده، په اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دا اړیکه به سره چلې کړي. یعنې دغه تن کته داسې وګوري دا یو اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې، نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړین ته پام کول، د همغږې ته پام کول،
مننه ورزاق، مننه مننه کور دی ودان جونده اوسی، تاسی ورزی خپل کار ته ورسیگی. زبا بیرتا خغلی مقامزی تراشم لطاسی اورم ساسی رستی خبری چا دی کم کسان چه غاری پا جون که بریالی یاری که ولری چا ورزا ویل غاری؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کرکټر تقریبا د ټولو خو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنی کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هېڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټوو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درکړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي، ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو. اول خپل ځان ته وګورو، کله چې موږ خپل ځان ته ګورو موږ سلو شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کیږي چې موږ باید بل کسم داسې درکړو چې هغه انسان د یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي، دویم کس به نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زه مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې هیڅ مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دغه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ پاره کې د نو ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېره ملګري پېژندل مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده دا کار نشم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دغه دلایلو دا کار نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به یې وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله کې د وطن نه ویلی وای.
نو په بخښنه سره مقامزه صاحب کله کله د ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده، وایي چې د درته ویل چې زه به وګورم په دې ونه چې نه کېږي،
بلکې همدا دلیل ده کنه ډېری خلک چې وګورم نو مقابل کس ته حتما یو توقع پیدا کیږي. دا هغه طبیعي ده، انسان د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یو هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګوره، مطلب ورته چې نشم کولی، او دلیل ورته ووایه دي چې هیڅ نو ستونزه نشته، زه چې یو کار نشم کولی. باید زه یو ښایسته تجربه راته تاسو ته وکړم، خاطرم ده. دلته زمون یو څه ګاونډیانو، نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل، نو هغوی ته مې ورکړه. نو بیا ما ترې وپوښتل څنګه خوندور وي، ښه ګزاره کوله. نو ما وخندل، بیا ما ترې پوښتنه وکړه ولې دې وخندل. زمون ځي کې چې څوک چې خوښ دې نه شو خوندور، نو هم به ورته وایي چې مثلا خو خوند یو کوم نه. وي بیا نو هغه کس څنګه پوهېږي چې رښتیا هم دا خوندور و که نو؟ مجبورې خو زه نه پوهېږم چې هغه بیا څنګه پوهېږي. وي ما خو څه چې هرسې وایي، وایي چې گزاره حال وي، گزاره حال. نو زه همدا وایم چې باید ډېر ډایرکت اوسو. دغه دا ښه کلتور، ښه خبرې او ښه نزاکتونه له نورو ټولنې راواخلو، خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کس ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډېره مهمه ده، نه ویلو هنر زده کړي. په دې کې هېڅ شرم نشته، هېڅ عیب نشته، هېڅ کمزوري نه ده چې نه شي کولی ووایه په دې په دې دلایلو زه نه شم کولی. ځان ته بله لاره وګوره، یا راځه یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کړو. دریمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وایي پخپل خو اوسه پخپل خو ملګری اوسه ترڅو مقابل قسم خو ملګری اوسي. زموږ وخت ډیر خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفی رول ادا کوي، یعنی صفر وي بیخی زیرو وی او د بل کس ته توقع سل وی. نو زه وایم چې هغه د پښتنو یو مطلب بازار ته څه وی څه راوړه، نو ملګرتیا کې څه قرباني وکړه څه به تاسو قرباني درکړي. نو دغه درې نقطې، یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع نه لرو چې یو انسان هیڅ مشکل نه لري، حتما ټول انسانان مشکلات لري، کمزوري لري، عیبونه لري، موږ یې چې لرو بلیم لري. دویم دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو. او درېمه ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید په خپله خو اوسي ترڅو مقابل کس خو
اوسي. هری وجن تاسو رازم لنډ له تاسو یې اورم چې ساسي په نظر باندې څه کولای شو لنډ.
اول لکه مخکې میلم چې ویل توقعات باید کم کړو، لا هر چا څخه باید ډېر توقعات ونه لرو. هر څوک ټیکنې او بدای لري، بل کملګري ته موږ احترام ولرو، که ورته مینه ورکړو او درک کړو نو همدا به ترلاسه کړو.
مننه مننه کور ودان له تاسو درې وړو قدرمنو چې راغلي ګډون مو وکړو. ورځ په پای کې سندرې اورو، تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت.
شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا، شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا، عشقی عشقی نے پزڑو کلو اثر دیا، بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا، نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا، جدائے را ترا جمع کر لخ کر دیا، بیتان میں لمبے بلے پری پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے پری پسر بیا، مرگا بائی بیا لتا قربان کرم، پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم، پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم، پسل مرگا بیا لتا قربان کرم، کسورت میخ سے پیدا کر پما شر بیا، کسورت میخ سے پیدا کر پما شر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا،
بلتان میں لمبے والے کڑے پسر بیا منت بارو سرحمانا کو سال منت بارو سرحمانا کو سال منت بار سرحمانا کو سال منت بارو سرحمانا صدف کی دخن د گوہر دیا او صدف کی دخن د گوہر دیا بلتانوں میں لمبے بنے رے پسر بیا بلتانوں میں لمبے بنے رے پسر بیا عاشقی عشقی میں پزڑوں کلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
کبھی زلفے دستر گونو محبت لا سمساستا مختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لا رمستا تا مختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں
ترشن آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.